شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چبر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د بخښنې نړیوال سازمان ایرانی او ترکی ځواکونه تورن کړي دي چې بیا بیا یې په خپلو سرحدونو کې پر هغو افغان نارینه ښځو او ماشومانو ډزې کړې چې دغو هیوادونو ته وراوښتل. په هغه راپور کې چې په لندن کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړ، دا هم ویل شوي چې یو شمېر افغان کډوال په ایران او یو شمېر هم په ترکیه کې نیول شوي او مخکې تر دې چې په زور یې بیرته د افغانستان په لور وشړي شکنجه کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي دي چې د دوی د موندنو له مخې 12 افغانان د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې او 3 تنه د ترکی ځواکونو له لورې وژل شوي دي. نن د اگست 1 له افغانستانه د متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیسا ده. د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، د دې ورځې په مناسبت په یو لنډ بیان کې د اگست په 16 د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 15 امریکایي سرتیرو په وژل کېدو خفګان وشو. د خاص روزګان ولسوالۍ په نکروز سیمه کې نن یوه تن دوه طالبان وژلي دي. د روزګان د اطلاعات فرهنګ رئیس قاري اغا ولي قریشي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دا کس چې دوه طالبان یې وژلي او دوه ملکیان یې ټپیان کړي دي په عقلي او عصبي ناروغۍ اخته دی. د قاري قریشي په وینا طالبان په سیمه کې د دې کس د نیولو هڅه کوي خو تر اوسه یې دا سړی نه دی نیولی. په سیمه کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي او دا کس چې طالبان یې ویشتلي دي درې ورځې مخکې طالبانو توقیف کړی و. د نړۍ مشرانو او سیاستوالو د شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. یو نوی کلن ګرباچوف تیره شپه مړ شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل ګرباچوف یو ډول سیاستوالو چې د تاریخ لاره یې بدله کړه. هغه د سړې جګړې د سوله ییز پای ته رسولو لپاره تر بل هر کس ډېر کار وکړ. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د جرمني په بیا یو ځای کېدو کې د ګرباچوف د رول ستاینه وکړه، خو په دې خواشینی څرګنده کړه چې په روسیه کې د دوامدارې ډیموکراسۍ د رامنځته کولو لپاره د هغه هڅې ناکام شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ګورباچوف یو بېساری مشر وباله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مفتشانو یوه ډله نن د اوکراین په جنوب کې د زپروشیا د جګړه ځپلو اټومي تاسیسات پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي مرکز کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل د هیله مند دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکراین کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني صف 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورسره ولمانځله او د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د خپل ځواکونو نشتې شلکنن حضور مهم وباله. وړاندې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتون کې نظر هم اخیسته.
غیر مسؤلانه بدون لدین څخه په قید شرایط باندې وزي، په قید زمان باندې افغانستان ووتل او دوی خپلم د خپل حضور نه دلته تقریبا تر ډیره پورې پښمانه و.
په روزګان کې سیلونو او بخشي په زابل کې سیلونو د سر او مال زیانونه اړولي.
خلک ګرده د کوروسه وتلې دي، خالي یو خالي کې مثانه ولید نور ګرد شند د شتونه د پټاکته ته توګه
د شوروي اتحاد د وروستي ولسمشر ګورباچوف پاړم په هغه وخت کې په ماسکو کې د افغانستان د سفیر نظر اخیسته.
ما د سره یو ملاقات درلود په داسې وخت کې چې دای تقریبا 15 میاشتې وروسته دای بیا منشي عمومي شو
او په کندهار کې وفعال وړیا شوانځي جوړ کړ.
و اتیا کسانو کې انجینر الکان ګارد ور دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو کلیسه نن د پوځي رسمي گذشت په ګډون پر یو لړ مراسم سره اول مانځله. بلورته د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د امریکا نشي شلکلنه جګړه له تروریستي ګواښونو د امریکا د خوندي کولو او د بشیراز افغانستان د راتلونکو لپاره اړینه وبلله. لوید آستن په یو بیان کې کڅ هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټل وروسته په دې هیواد کې رامنځته شوی وضعیت ته اشاره نه کړي، خو ویلې دي چې دغه پوځي حضور په موده کې نه له افغانستان او نه هم د نړۍ له بل ځای لکه د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 تروریستي بریدونو په څیر بل برید شوی. تفصیل نوریاس نوریس خبر.
د طالبانو حکومت نن له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو کلیزه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې اول منزله د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبره کړې اعلان کړې د ورځې ته د امریکا له اشغال څخه د افغانستان د خلاصون نوم ورکړی او ویلي چې ډیر مجاهدین ټپیان شوي، ډیر ماشومان یتیمان شوي او ډیر ښځې کونډې شوي دي. د طالبانو پوځي پریډ د بګرام په هوایي اډه کې چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو یو مهم مرکز ګڼل کېده ترسره شو. د طالبانو یو شمېر وسلوال د هوم وی او ټانکونو په ګډون په هغو زغروالو وسایلو کې سپاره وو چې دوی د جګړې په جریان کې له بهرنیو ځواکونو نیولي یا امریکایي ځواکونو تر شا پریښي دي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو مخکښ مشر مایکل مکاول پرون په یو بیان کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې د انتقاد په ترڅ کې د ځینو نورو مسایلو تر څنګ ویلي چې امریکا د څه باندې اووه میلیارد ډالرو په اندازه پوځي وسایل او تجهیزات طالبانو ته تر شا پریښودل. هغه وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي، خو د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور کړی په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو سرښندنې ستایلي او ویلي چې هر امریکایي زموږ د هیواد د خوندي کولو لپاره هڅو کې ونډه اخیستې او همې د افغانستان د خلکو د ښې راتلونکې د ازادۍ د دفاع د ډیموکراسۍ او د قانون د واکمنۍ لپاره هڅې مخته وړې دي. لوید آسټن ویلي چې امریکا په 2000 لومړي کال افغانستان ته د دې لپاره لاړه چې خپل ځان د دفاع لپاره یو ضروري جګړه مخته یوسي. د القاعده تر روسانو چې د طالبانو د وخت واکمنۍ ورته پناه ورکړې وه د 2000 لومړي کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا تر روسي بریدونه وکړل. دوی دغه بریدونه د طالبانو په مرسته چې په افغانستان کې ورته پناه ورکړې وه وکړل. د امریکا دفاع وزیر دغه راز ویلي چې له 2000 لومړي کال وروسته هیڅ یو دښمن نه دی توانېدلی چې زموږ پر هیواد برید وکړي او دا د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د امریکا ټول حکومت هڅه کړې چې خپل ادبا تر روسي ګواښونو خوندي کړي چې کېدای شي له افغانستانه یاد نړۍ له کوم بل ځای ورته متوجه وي. په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن حضور په ترڅ کې ټاکلي هدفونه ترلاسه کړل کنه، د سیاسي چارو پوه عزیز الدین معارج په اړه وایي
شل کال بهرانیان خصوصا امریکا او د متحدین چې افغانستان ته راغلي وو هغه پالیسی یا اعلان چې دوی کاغذ ژمنه دوی کړې چې افغانستان کې باید سوله راولي، توریزم باید ختم کړي، افغانستان سره باسازي وکړي او همداسې مخدره توکي. دوی ته اصلا دوی نه راغلي، دوی خپلو موخو ته راغله او بېرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید د شرایطو باندې وځي په قید زمان باندې افغانستان ووتل او دوی خپل د خپل حضور نه دلته تقریبا تر ډېره پورې پښمانه وو.
خو د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویل چې تر اوسه د دوی کار نه دی بشپړ شوی او باید د تروریزم په وړاندې مبارزه په نستړی کېدونکي ډول مخته لاړه شي. هغه په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژلو ته په اشاره ویلي چې څو اونۍ مخکې متحدو ایالتونو ایمن الزواهری چې هغه مهال د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو عدالت ته راکاږه. هغه همداراز ویلي چې په وروستیو میاشتو کې پاوز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو مشرانو پر ضد عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي دي. د تیر کال د اګست په 13 له افغانستان نه وروستي امریکایي سرتیری ووتل او په دې سره په دې هیواد کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه چې د دې هیواد لپاره د سلګونو میلیارډونو ډالر او د 2401 شپته پوځیانو پر وژل کېدو تمام شوې پای ته ورسېده. خغلی آسټن ویلي کله چې په افغانستان کې د تیرې 12 محارب ماموریت ته نظر اچوي نو دی په دې پوه دی چې له ډېرو خلکو سره په دې اړه چې د دغې جګړې لګښتونو او قربانیو څه معنا درلوده جدي پوښتنې مطرح کېږي. د ده په خبره دا مهم بحثونه دي او دا هیله مند چې خیرات او درناوی سره ترسره شي. په افغانستان کې هم په دې اړه چې د امریکا په ګډون نړیوالو ځواکونو د دې هیواد لپاره څه نتیجې درلودې بحثونه تر اوسه ډیر ګرم دي. په تیره وخت د طالبانو له رسیدو وروسته چې د تیرو نږدې شلو کلونو ډیرې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. طالبان ادعا کوي چې افغانستان اوس امن دی او نور ستونزې به د وخت په تیرېدو سره هوارې شي، خو په دې اړه چې آیا طالبانو په تیر یو کال کې کړې ژمنې عملي کړي له ډیرو سره پوښتنې راپورته شوې دي. د امنیتي او پوځي چارو پوه احمد خان اندړ
نور ډیر کارونه په کار دي چې امنیت خو یوازې فزیکی امنیت نه ده، دلته موږ اقتصادي، سیاسي، ټولنیز همداسې نور شرایط دي د امنیت پر چې هغه ټول تر اوسه پورې نه دي تامین شوي. یوازې فزیکی امنیت ده چې هغه هم موږ وینو ورځ تر بلې د ځینو تورستي ډلو لکه داعش حملې زیاتېږي. د دې لپاره کوټلي ګامونه په کار دي.
د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په ګډون د نړیوالو د پوځي او ملکي هڅو پر مټ رامنځته شوی و ړنګ شو او طالبان بیا وخت ورسېدل. وخت د طالبانو پر رسېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو، د ادارو او بنسټونو جوړولو او ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو لپاره لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په زاول کې ورسوي سیلابونو 20 کسان مړه او 100 ټپيان کړي. طالب چارواکی وایي د سیلابونو له امله په مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو کې 2000 هکتار کرهنیزه ځمکه او پلسکونو باغونه او فصلونه تخریب شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی رضا محمد خالد وایي د ورستۍ ورښتونو او سیلابونو له امله په دغه ولایت کې 2 کسان مړه او 8 نور ټپيان سوي دي. د نوموړي په وینا له شاوخوا 2500 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې سوي او په زرګونه نورې کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري.
زابل په نوبهار ورسالې ته شهیدان درو، 3 نفر زخمیان درو، په دغه چوپان کې 10 نفر شهیدان درو او 1 زخمیان درو. په دغه نور ورسالو کې هم شهیدان زخمیان ګډ لرو. ټول تقریبا موږ 2000 نفر شهیدان درو او 8 نفر زخمیان درو.
په اینی وخت کې د زابل د زراعت رئیس عطاوله راشد وایي د دې ولایت په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 2000 هکتاره کرنیز ځمکه او فصلګونه باغونه او فصلونه هم تخریب شوي دي.
2000 جریبه چې هغه 2000 هکتاره کې دا تخریب کړي دي او سره په څنګ کې باغونه د غنمو ډاګونه او داسې میوجات چې هغه ډېر قسمونه انګورو شکرپاری او دا هم د منځو سره وړي دي.
بلخوا سیلاب ځپلی وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د مرکز کلات او شاجی ولسوالۍ اوسېدونکي محمد عالم او محمد خان چې کورونه یې سیلابونو خراب کړي اوس تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي.
سیلابونه د شپې راغلي دي، خلک ګرده د کورو سره وتلي دي، خالي یو خالي کمیسان یې ولیدي، نور ګرد شندان دشتونه دی په ټاکې ته توګر خالي ګرده په دشتو کې پراته دي. شی یې کور چندان نه دی پاتې سوی کې، چې یوس پاتې سوی خونه سره ګول بیسو یو بل ته سره سري سوی یو سره به پر بل سره راوړي. دا د څلور کڅې دا ټولې دا مکمل دي. سره یاره تقریبا څلور پنځم څه ته خو لا ډیر لا ډیر پنځه شپږ سو کور دا تقریبا
منده مې په سایه سپورته دری خونی مې نړۍ دلې شنیان مې د باندې ناشته.
د زابل په څنګلور ولایتونو کندهار او روزګان کې هم ورستوي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. سیلاب ځپلې د بهرنیو مرستندوی بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کابل شار یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې تیر شپه د طالبانو د خوشحالۍ د هوایي ډزو له امله خوب نه دی کړی. دوی وایي چې ډزې تر نیم شپې روانې وي. جزئیات په راپور کې.
د طالبانو لخوا په بیلابیلو وسلو هوایي ډزې او د وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډې د الله اکبر ناری. طالبانو د سمبولي نه هم شپه چې دوی د امریکایانو د اشغال پایبول په اورلوب یو ډزو سره ولمنځله. د طالبانو د حرکت د کابل خار دی یو شمېر وسیدونکو لغبرګونو سره مخ شوی دی. دوی دا ډول منزل ناسم بولي او وایي چې نور لډزو ستړي شوي دي. د کابل خار وسیدونکو احمد
پرون شپه ډیرو ډزو وشوي، خو دا معلومات نشته چې د کرکټ د ګټل لپاره ډزو وشوي او کچیر ته طالبان وو دي داغه لپاره ډزې کړي دي. خو دا ډیر بد کار دا ما شومان هغه ډارې خپل ویل کې دا جنگ شروع شي، جنگ نه راځي، دا هدا ډزې وي، جنگ نه نور ستړي شوی یو نور ډز مز د اړتیا نشته باید د افغانستان نور جوړ کړو.
د کابل خاریانو په وینا دا ډزې تر نیمو شپو روانې وي. داسې محل چې د کرکټ د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې بری خپل کړه. فیصل د کابل خار بل وسیدونکو کوي.
که شپه کله شات او د جنو شول او ماشومان زمونږ په کورونه کې ټول درېدل او خاصار نه لري ماشومان باندې او نور خلکو باندې چې په شتمه کې ژوند کوي. او امارات اسلامي نه دا غوښتنه کوي چې د داسې غوایي د جنو د پاونګ کې او چې بیا دا موضوع تکرار نشي.
د ټولنیزو رسنیو یو شمېر افغان کاروونکو هم په دې اړه نیوکې کړې دي. په بیلابیلو مناسبتونو کې هوایي ډزې په مخکنی حکومت کې هم کېدلې. په تیر کې دا ډول پیښو تلفات لرل، خو د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت او د یو شمېر روغتونونو مسؤلینو د بیګانو یو ډزو د مرګ ژوب لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د بیلامي په خبرولو سره د سمبولي نه هم په افغانستان کې د امریکا د اشغال پای ورځ ګڼلې او عمومي رخصتي اعلان کړي ده. طالبان د تیر مریض کال اگست په 15 بیا ځل په افغانستان واکمن شول. له هغې ورځې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول چې د اگست تر 1 یې دوام وکړ. خو د طالبانو حکومت تر اوسه هم هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو تغوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخائیل ګرباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستانه شوروي پوځونه وایستل تیر شپه مړ شو. یو نوی کلن ګرباچوف په 1950 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند سرمنشي شو. حبیب منګل په پخوانی شوروي اتحاد کې د افغانستان د هماغه وخت د حکومت سفیر و. د سفارت په موده کې له ګرباچوف سره څو ځله کتلي او د هغه نظرونه یې اورېدلي. عصمت څاروان ورسره مرکه کړې او لومړی یې پوښتنه ترې کړې چې ګرباچوف د واکمنۍ په موده کې ځینې اصلاحات وکړل. دا اصلاحات څومره بریالي وو؟
دا اصلاحات چې ګرباچوف د پرسترویکا او ګلاسنوس په چوکاټ کې یعنی علنیت او بسازي په چوکاټ کې چې د غوښتل چې شوروي نظام د سره جوړ کی، بیا یې جوړ کی، اقتصادي، ایدولوژیکي، سیاسي او اجتماعي برخو کې په مجموع کې د سره جوړ کی، یعنی شوروي وساتي مګر په شوروي په اقتصادي، اجتماعي نو د برخو کې اصلاحات راولي. په یو نحوه دای د غرب تر مفکورو او د بورژوازی د افکارو تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده، د امریکای سره روابط درلوده، د ملاقاتونه کړي وو او دا ټول د مفکورو په جوړولو کې نقش درلوده.
یعنی ستاسو منظور دا دی چې په شوروي اتحاد کې اصلاحاتو یا ریفورمونو ته اړتیا نه و؟
اړتیا و اصلاحات په اقتصادي ساحه کې، په سیاسي ساحه کې، دولت جوړولو په ورسره کې. ما د دې سره یو ملاقات درلوده په داسې وخت کې چې دای تقریبا 15 میاشتې وروسته دای بیا منشي عمومي شو. دای هلته دویم سړی و په حقیقت کې. ما یو ملاقات د سره درلوده، په هغه ملاقات کې د دغه خبره وکړه چې موږ دلته په اقتصادي ټولو ساحو کې لوی ژورو اصلاحاتو ته اړتیا لرو.
ستاسو په نظر له افغانستان د شوروي ځواکونو په استلو کې د دې رول څومره وو؟ آیا د ګورباچوف خپل اراده دا و د دې لپاره چې له نورې نړۍ خصوصا له لبیدي سره اړیکې شي کړي نو له افغانستان ځواکونه وستل، او که احساس وکړو چې دا بې ګټې جنگ دی او باید ختم شي؟
دا هم دغه د بې ګټې جنگ مسله درلوده. په حسب کې مخکې له دې نه د مخکې له دې نه د مشرانو په منځ کې د دوی په رهبرۍ کې هم دا نظر رامنځته شوی و او ټینګېده، وسط یې پیدا کوه چې موږ باید افغانستان نه نظامي حضور په افغانستان کې ختم کړو او دا جګړې ته هلته د پای ټکی کېښودل شي او ښه په ډیپلوماتیکو، اقتصادي او نورو ساحو کې افغانستان سره خپل اړیکې وساتو. د پاغه لیدنو کې چې ما ورسره درلودې هم دا خبره کوله.
ګورباچوف ته د افغانانو په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یا د نړۍ بیلابیل ملتونو دته په داسې سترګه کتل کیږي چې سړه جګړه ختم کړه، لا افغانستان قواوی وېستې. د روسانو لپاره د څه ډول یو شخصیت دی؟
په روسانو کې دوه ګرایې شې دي. یو برخه مخالف وو او پوس کې ز دقیق اطلاعات نه لرم، خو د صحت سو ګمان کی چې یو برخه به هغه مفکوروي لحاظ د دې مفکورو ضد وي په خلکو کې او په سیاسي کړیو کې، خو په غرب کې د طرفدار او د کارونه نړیواله ټولنه په غرب کې ستایي.
حبیب منګل په پخوانی شوروي اتحاد کې د ګورباچوف د واکمنۍ په محل په ماسکو کې د افغانستان سفیر. د ګورباچوف تیر شپه مړ شو. په دې اړه د ازادي راډیو د څو اوریدونکو څرګندونه.
د دې په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو، روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستان روسان وتل، فضا د دوی ته الوتکه نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل، افغانستان یې پریښوست، د افغانستان نه ووتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نوره ختمه شوه، شوروي په ټوټو وویشل شو. څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته.
زه شل کلنه وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د ما ډېر ښه یادېږي چې د خیخانه د سرای شمالي سر کوتل نه شروع دی، اخو ټول خلک دوه غاړه د سرک نه صف ایستلی و او ډیره خوشحاله و چې شوروي د خاکه ګوزي.
الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول، او افتخار د افغانانو لپاره دغه و چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکه تیکه په څو بادشاهي وویشل شو، یرغل یې مات شو.
له خبرونو ور آخوا په کندهار کې ځوان د خپل کلی ماشومان ته وړیا زده کړه ورکوي. د عبد النافی آفتاب په نوم دغه ځوان وای هدف یې خپل کلی څخه د بې سوادۍ له منځه وړل او له عصري زده کړو د بې برخو ماشومانو روزل دي. په دې سیمه کې ماشومان نږدې ښوونځی نه لري. تفصیل د صادق رښتینی پورا پور کې.
د ابتدایي زده کړو دا ټولګی د کندهار د پنځلسمې ناحیې اړوند د شیر سرخ بابا اړوند سیمه کې په یو مسجد کې فعال دی.
السلام علیکم.
د عبدالنافی افتاب په نوم د دې کلی یو ځوان شاوخوا اتیا هلکانو ونجونو ته د عصري زده کړو زمینه برابره کړې. ښاغلی افتاب وایي د خپل کلی د ماشومانو د روزلو لړۍ یې ځکه پیل کړه چې په سیمه کې یې ښوونځی نسته او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وو. نوموړی د ورځې کار او د شپې خپل اضافي وخت د خپل کلی د ماشومانو په روزنه تیروي. عبدالنافی افتاب وایي غواړي په دې توګه له خپلې سیمې څخه بې سوادي له منځه یوسي.
دلته مې د ماشوم د لمانځه څخه وروسته داسې یو سیم په لکړې زموږ په کلی کې تر څو دغه بې سوادي موږ د منځه یوسو، او دغه شاګردان که انجینې دي کالکوانې چې دا په کوڅو کې ګرځي تر څو دوی راسي سیم ته یو شی زده کړي. دا فکر ما ته هغه وخت را ولاړ سو کله چې ما خپل اولادونه په شخصي ښوونځي کې داخل کړل. نو ما د ځان سره دا فکر کوي چې زما اولادونه چې سبقان وایي په آینده کې به یو شی جوړیږي. نو دغه کوچنیان چې په کوڅو کې ګرځي د کلیوالو ماشومان دي، دا هم باید داسې یو شی زده کړي تر څو په آینده کې شی جوړ شي. نو اول 15 کسه شپږ کسه و اوس چې دي تقریبا پرون موږ شمار کړل او اتیا کسان ته رسیدلي. هو اتیا کسانو کې انجینیر ورکان ګډ ورده
د زده کړو په دغه کلیوالي مرکز کې د هیواد د تعلیمي نصاب اړوند د ښوونځي د لومړنۍ دورې درسي مواد تدریسيږي. هغه ماشومان چې د شپې له پلو دلته تر شنه اسمان لاندې د سختي ګرمۍ دړو او باد پښتون کې زده کړې کوي، په خپل سیمه کې د ښوونځي د جوړېدو او نور زده کړو غوښتنه کوي.
اسمانو مزلي په پلاړې مې قدرت لري، موږ غواړو چې دلته مکتب جوړ کو، موږ غواړو چې موږ پر مخ لاړ شو درس وایو وایو او کټورې کپاتي موږ دلته دغه سنټر وای موږ ته پښتو او انګلیسي وای، موږ غواړو چې مکتب جوړ کړو چې موږ څه په مخ لاړ شو موږ باندې کې یو شی جوړ شي.
ما نوم محمد یوسف تطلعنه مې جن محمد، موږ یو مکتب غواړو چې دلته په یو مسجد کې موږ سره راټول شو خپل درسونه وای. دلته ډېرې ګرمې ده، داسې سم مکتب مخته نسلای کچېر موږ ته ودانی جوړ شي مکتب جوړ شي.
د عبدالقاهر په نوم د سیمې اوسیدونکو بیا د بي سوادي په لمنځوړلو کې دا ډول هڅې ګټورې بولي، خو له مسلمانو غواړي چې د دا ډول هڅو ملاتړ وکړي.
دا افتاب په جوړه خیر ورکړي چې دا کښنیان سره کول کله حاضر کې درسونه په شروع کې شدل فن په څو کې ګرځیدل دا څو سره وګرځول چې وس الحمدلله د وکاسو د افغان سو تقریبا اکیونی وکاسو تر رسیدي او چې سم سبا کوته وایم پښتو ورته وایم انګریزي ورته وایم. او موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده یا دا خلکو سي شاغت فنمندې لري چې موږ سره کومک وکړي د دغه سیو سیم پر برابر باندې چې دا غطاب صاحب چې د دې استاد دی دا ځای لري مرګند جوړېدو امکان نه لري، پیسې نه لري غریب نو چې دا سره کومک وکړي دا سیم پر ته جوړ شي.
د کلون رئیسی د کندهار په شمیر لري پروتول سوالوي کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف لامل فصلګونه ماشمان لزده کړو به برخه پاتې سی.
یوشمر هغه افغان پخوانی امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له امریکایي ځواکونو سره په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسیزې زیاتې موده په ګډه دنده ترسره کړې، له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو او د طالبانو په واکمنېدو له هم په افغانستان کې میشتیا وې دا کوي چې له ویرې ډک ژوند تیروي. په دې اړه راپور لرو.
بیلا بیلو برخو کې موږ د تخصص او د زده کړې خاوندان یو.
د افغانای افغان پوزي چې نغړی پر راپور کې نو واخیستل سي وای دی لسکالای د هیواد په بیلا بیلو ولایتونو او لری پرتو سیمو کې د افغانستان پر ورپړو امنیتی ادارو کې دنده تر سره کړي، خو اوس بیکار او لویری ټاک به برخلي کسون تیروي.
موږ په خراب حالت کې وخت یې رو د دندې خزموج به برخلي کول نه تنها چې زموج پر ژوندانه بد اغیز کړي، بلکې دا د نظام لپاره هم یو ننګونه بولم. ولې چې موږ درسونه ویلې، دیارلس کاله مو دنده اجرا کړه، په بیلابیلو برخو کې موږ د تخصص او د زده کړې خاوندان یو چې له هغه څخه اوس استفاده نه کیږي.
طالبانو مخکې ویلي د پخواني رژیم هغه پوځیان چې د تجربو خاوندان او نیک صفت ولدي په دندو یې ګماري، خو ډېر جزئیات نه ورکړي. دغه پخواني افغان پوځي ازادي راډیو سره د خپل ورور چې هغه هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دند درلوده، هغه ویډیو شریکه کړې چې د تیر 2021 کال د اگست په شپږمه نیټه د کابل په هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو له لوري د افغان همکارانو د تخلیق پر مهال په حمله کې چې دایش ډلې مسولیت منلی و، سخت ټپي سوی دی. دا کس اوس د خپلې دیارلس کسیزې کورنۍ چې اکثره یې ښځینه دي سرپرستی کوي، خو وایي ډوډۍ ګټل ورته ستونزمن دي. یوازې دا پخوانی پوځي نه، بلکې یو شمېر نور افغان پخوانیو پوځیانو هم ازادي راډیو سره د خپل ژوند ستونزې شریکې کړي او ویدا کوي چې له شدیدو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دا کس هم د تیر حکومت د ملي اردو له سرتیرو څخه دی، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور سي. وایي که څه هم کلونه یې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کړې، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی او انتقال پړای تر اوسه آن ایمیلونو ته جواب هم نه ویل کیږي.
ما به عنوان کسی که کار کرده بودم برای اهداف وزارت دفاع امریکا در منطقه،
دا یو دا چې کس پتوګه چې کلونه می د امریکا ته دفاع وزارت سره په ګډه په سیمه کې کار کړي، تمام دا و چې وختي باید تخلیه شوی وای. دا دومره سخت روحي او رواني حالات او ګواښونه به مې اوس نه تیرول. هغه کمپنۍ سره مې چې کار کړي د امریکا دفاع وزارت تر ټولو ستره قراردادي کمپنۍ ده. ویلی و چې حادثه کو تاسو انتقال کړو، خو ویلی چې هیڅ ضمانت نشته چې تاسو به انتقال شئ.
ضمانت وجود نداره که حال شما را انتقال بدیم.
امریکا په وار وار ویلي چې د خپل افغان کارکونکو د وستلو ژمنه پوره کوي. ازادي رادیو ته په لږونو نور کسانو هم چې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کړې، خپل اسناد او کیسې را لېږلې دي. که څه هم طالبانو د دغو کسانو د اداو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځلونو ټینګار کړی چې دوی د خپل مشرتابه له لوري د اعلان کړې عمومي عفو په لیکېدو ته ژمن دي. خو تر دې مخکې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو میاشتو کې په خواله رسنیو داسې زیات ویډیوګانې او انځورونه خپره شول چې ادعا کېدله طالبانو ته د منصوبو کسانو له لوري شکنجه او ځورول سوي. تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې شاوخوا 1500 پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه، ژورنالیستان، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعین او سیاستوال وزلي، شکنجه کړي او یا یې هم لادرکه کړي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي. وړاندې د چنګاښ په 9 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یونما په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د تیر کال د اگست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1 چارواکي وزلي او په دې کار سره یې هغه افوا په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو یاد راپور رد کړی و.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم ستاسو څورا رسیدلی پیغامونه.
حبیب رحمان رحیمی ام له هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ نه د طالبان له حکومت نه مزنګړې غوښتنه ده چې کوم خلک سیلاب ځپلې دي ورته درانه ځانیا او مالی تلفات رسولې دي، باید هغه سره پر مرسته وکړي او د چا څه کورونه ورنړولې باید هغه ته داسې ځای جوړوي بده کې چې هغه له خپل استوګنه وکړي.
زبول محمد محمد د هلمند ولایت څنګه نو ولسوالۍ خاصتا سره په تماس کوم. موږ یو شناخته دي په میوند ولسوالۍ کې د استوډیو پر داسې د تیواوزه ولادې نو د عسکري کړي و داسکری په خاطر اره او تاسو غلی او زیات ته پلار نوم دي څوک دي نکنم دي څوک دي زیری دل شروع دي او یا ټکی نو هله کوم دا عمومي آپس یو د چا مارات لوړ پر چارواکي د ازما ژغ واوري او د غوځه والا سید افزا والا است کی د خلګ او د حکومت د نه چ په خوی اجرا کړی د غن زیری وسلام.
حکومت لوړ پر چارواکو ته خصوصا بیا د کابل چارواکو ته زموږ دغه هله دوه ورځو ده چې دا غوږ دوم ساکاله سړک زده مساکاله خبرې کوم. دا غوږ دوم ساکاله سړک د ګریشه سي بیا تر مساکاله پوری دا سړک نو کی جوړ کړي امباره کې خود حکومت په وخت کې دوی نه پرېښوي چې جوړ کړي. اوس خو دې نو جوړ کړي.